دا مشال ریډیو دی نن د اتوار ورځ او د 2011 میلادي کال د مې د میاشتې اړمبه نیټه ده. زه شاهین بنیرېما او د مشال ریډیو په دیو ساته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په پښتونخوا کې د غرمې یو بجه شوې ده نو راځئ چې اړمبه بوریوال کاکړ ته لاړ شو چې د دې وخت خبرونه راته وایي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکي. په لیبیا کې د نیټو د ځواکونو په هوایي برید کې د مومر قذافي زوی او درې لمسیان وژل شوي دي. د افغانستان د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې نن سهار په یوه ځانمرګي برید کې څلور تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. په پېښور کې د پای ته رسېدلې نړیوال امن کانفرنس ګډونوال وایي په سیمه کې د ترهګرۍ د لامل معلومولو او هواري لپاره دي د پښتنو یو کمیسون جوړ کړل سي. اوس بشپړ خبرونه. په لیبیا کې د نیټو د ځواکونو په هوایي برید کې د مومر قذافي زوی او درې لمسیان وژل شوي دي. د دې هیواد د حکومت ویاند ابراهیم موسی ابراهیم وایي د نیټو ځواکونو لخوا په هوایي برید کې که څه هم واکمن مومر قذافي ژوندی پاتې شوی دی خو د هغه کشر زوی سیف العرب او درې لمسیان وژل شوي دي. موسی ابراهیم د سیف العرب په اړه ویلي چې نوموړی 90 کلن و او له جرمني څخه زده کړې ترسره کړې وې. موسی ابراهیم خبریالانو ته کور هم ورښودلی چې پر ناوخته پکې دا پیښه رامنځته شوې وه. د نیټو چارواکو منلی چې په ترابلس کې یوه حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده خو د هغوی په خبره د دې برید هدف مومر قذافي نه و. د یادونې وړ ده چې په لیبیا کې د واکمن مومر قذافي پر ضد له څو میاشتو راهیسې د هغه د مخالفینو مظاهرې او نښتې دوام لري. د مومر قذافي د مخالفینو د نیټو د هوایي بریدونو مرسته هم ملګرې ده. د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ کې چې د جنوبي وزیرستان سره شریکه پوله لري نن په یو ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د پکتیکا د ولی ویان مخلص افغان مشال راډیو ته ویل چې ځانمرګي برید کوونکی پلی وو او خپل چاودیدونکو توکو ډک واسکټ ته یې د بازار په منځ کې چاودنه ورکړه.
یو ځانمر کې برید شوی دی په نتیجه کې د شکیل د شورا رئیس شیرنواز خان ویزا برمن او دوه کسان نور دا څلور کسان وژل شوي دي او ټول ملکي وګړي دي او دا یې په بازار کې کړی دی.
درې ورځې وړاندې هم په همدې پکتیکا ولایت کې د یوې بلې سیمه ییزې شورا غړی په یو تروریستي برید کې وژل شوی و.
په پېښور کې د پښتو د ورځنۍ نړیوال امن کانفرنس پر ناوخته پای ته ورسېدې. په دې ستره غونډه کې د ډیورنډ لاین د دواړو غاړو ترڅنګ په نړۍ کې میشتو پښتنو ادیبانو ګډون کړی و. د دې دوه ورځنۍ امن کانفرنس په پای کې دا قراردادونه وړاندې کړل سو.
د پښتو د نړیوال امن جرګه د پاکستان او افغانستان د دواړو هیوادونو د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دې خطه کې د میشته پښتنو یو داسې کمیشن تشکیل کړي چې د ترهګرۍ بنیادی اسباب معلوم کړي او د هغې د مخنیوي لپاره عملی لاره وټاکي. دا نړیواله امن جرګه د پاکستان او افغانستان د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دواړو ملکونو کې میشته پښتنو بچوله د تعلیمي وظایف زیات کړي. دا نړیواله امن جرګه د پاکستان د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په منځنۍ پښتونخوا یعنی فاټا کې دي سیاسي اصلاحات د هغه ځای د خلکو د آزادې مرضۍ سره ناقص کړي شي.
د بلوچستان حکومت ویلي چې خپه بلوچ ملت پالو د پخلاینې لپاره به یوه قبایلي جرګه جوړوي چې له دې کسانو سره خبرې اترې وکړي. دا پریکړه د صوبې د وزیر اعلی نواب اسلم رسانی په مشرۍ کې ترسره شوې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل پرې رپورټ لري.
په غونډه کې د صوبې لوړ رتبه حکومتي چارواکو برخه واخیسته. په اعلان کې ویل شوی دی چې په سرکاري توګه به یوه جرګه د ناراض بلوس مشرانو د پخلا کېدو دپاره ورځي او د بلوس مشرانو د غوښتنو د پوره کولو هڅه به کوي. یادوي چې نوابزاده هیر بیار مری، ابراهم دغ بوکټي، عطاءالله منګل او نواب خیربخش مری له هغو لوړ رتبه بلوس مشرانو څخه دي کوم چې د پاکستان له حکومت څخه سخت ګیلمن او خوابه دي. دوی په وار وار دا ویلي چې د پاکستان حکومت او پوز له بلوسانو سره زیاتو
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ په دې وروستیو کې امر کړی چې دا د معلومه سي چې د بلوڅو ورک کسان چیرې دي. په چین کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله لس تنه وژل شوي دي. د دې هیواد حکومتي خبري اجانس وایي چې دا اور نن سهار د جیلین نومې صوبې د ټونګوا د ښار په یو هوټل کې لګیدلی چې له امله یې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بحرین پر حکومتي چارواکو ژغ کړی چې د خلکو حقوقو ته دې درناوی وکړي. د بحرین له بادشاه حماد بن عیسا الخلیفه سره ولسمشر باراک اوباما دا خبرې د ټلیفون له لارې کړې او هغه ته ویلي دي چې په بحرین کې قراري د دې هیواد د ولس بنسټیزو حقوقو ته په درناوي پورې اړه لري. په بحرین کې په دې وروستیو کې یوه پوځي عدالت د پولیسو د دوو کسانو د وژلو په تور کې څلور مظاهرچیانو ته د مرګ او درو ته د عمر بند سزا اورولې ده. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډن اورېده چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واورئ. د افغانستان په پکتیکا کې ځانمرګي برید عادي وګړي وجلی دي. پښتو نړیوال امن کانفرنس غوښتلی سیمه کې د امنیت لپاره د لر وبر پښتنو شریک کمیشن جوړ کړی شي.
دا نړیواله امن جرګه د پاکستان او افغانستان د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دواړو ملکونو کې میشتو پښتنو بچوله د تعلیمي وظایف زیات کړي.
د ماشومانو د حقونو اداره وایي 2010 کال په ماشومانو ډیر خراب تیر شو.
2010 ته ماشومان لپاره ډیر سخت کال و. د سیلابونو په وجه ماشومان ډیر زیات متاثر شو. د ماشومانو سکولونه تباه شو. غربت کې اضافه شو.
دا او د دې سره تړلی د پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راځو زمګړومبی راپور ته. په افغانستان کې د امنیت په وځ باندې خبر کوو. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د ځایی شورا د یو غړي په ګډون نور ګڼ شمېر عادي وګړي وجل شوي دي. نور حال نقیب الله متنوال راکې.
د افغانستان پکتیکا ولایت په بیرمل ولسوالۍ کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې د سیمه ییز یو شورا مشر او درې عام وګړي وژل شول او 14 نور ټپیان دي. د پکتیکا د ولیویان مخلص افغان مشال راډیو ته ویل چې د غبرید د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ د شکین په سرحدي بازار کې شوی. د نوموړي په وینا چې ځانمرګي برید کوونکی پلی و او خپل چاودیدونکو توکو ډک واسکټ ته یې د بازار په منځ کې چاودنه ورکړه چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل شوي او په وژل شوي کې د شکین د شورا مشر هم شامل دی او همدارنګه 14 نور ټپیان دي چې په خبرې ټول عام وګړي دي او نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي.
یو ځانمر کې بریچ شو د په نتیجه کې د شکین د شورا رئیس شیر نواز خان ویوا ګورمن او دوه کسان نور د څلور کسان وژل شوي دي او ټول ملکي وګړي دي او دا په بازار کې کړی دی.
درې ورځې وړاندې هم په همدې پکتیکا ولایت کې د یوې بلې سیمه ییزې شورا غړی په یو تروریستي برید کې وژل شوی و. د یادونې ده چې بیرمل ولسوالۍ د پکتیکا یوه سرحدي ولسوالۍ ده چې پولي پورې جنوبي وزیرستان دی. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
پکتیکا کې ځانمرګي برید په دغه موضوع باندې چې افغانستان کې اوسنۍ امنیتي وضع څنګه ده او په افغانستان کې د لویو طاقتونو کردار څه دی، په دې موضوع باندې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ یو مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکلي شوي په افغانستان کې د لویو طاقتونو د ناکامۍ په اړه چې څرنګه روس په افغانستان کې د تیری پر مهال له یو شمېر ستونزو سره مخ شوی، هم هغسې امریکا په یو لړ مشکلاتو کې ګیره ده. دغه مقاله زما همکار احمد شاه زمي لوستې ده او تاسو ته مهم ټکي دراوروي.
د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي پخوانی چارواکي مایکل اف واکر په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې لیکي، زما یاد دی چې کله زه په 1983 کال کې د کابل په کوڅو کې روان وم، نو د روس لخوا د روزل سوي خلق ډیموکراتیک افغانستان د پوز د دوو ځوانانو سره میمخسول. دوی فکر وکړي چې زه یو روسی چارواکی یم، نو په روسی ژبه روغبړ سره وکړي. ما په دری ژبه ځواب ورکړي چې زه روسی نه یم بلکې امریکایی یم، خو د دوی زړه ته ونه لویده. دوی وخندل او په زور یې وویل امریکا ښه نه ده، اسلام ښه نه دی. دوی په مسکا سول او په ویاړ سره یې وویل موږ کمونیستان یو. لیکوال زیاتوي، هغه وخت کله چې په افغانستان کې روسی پوځیان مخ په وړاندې روان و، په زرګونو افغان ځوانانو اسلام پریښودی او کمونیستان سول او د خلق ډیموکراتیک افغانستان په پوز کې ګډون وکړي. دا خبر سپینه نه و چې آیا دوی پرشته هم د مارکس او لینن په تعلیماتو خبر دي او کنه. خودی په دې خوشاله و چې د برلاسی او مخ په وړاندې تلونکي ځواک برخه دي. هر میاشتن خاطر لاسه کوي، مفت ډوډۍ خوري او نوې درشي او نوې وسله لري. روس د خپل لسکلن اوږ جنگ پر مهال په افغانستان کې دنن او د باندې هر کال څه باندې 1,15,000 پوځیان وروزل او په اربا ورو بلځې مصرف کړي چې دا ډول دوی د خلق ډیموکراتیک افغانستان پوځ وروزي چې د هیواد په بیا رغونه او ثبات کې برخه واخلي. لیکوال لیکي کله چې په 1990 کال کې روسي ځواکونه د امو دریا له لارې له افغانستان څخه ووتل، نو د خلق ډیموکراتیک افغانستان یو شمېر هغه کمونیست اسکر هم چې د مجاهدینو پر ضد جنګېدلي و له هیواد څخه ووتل. ډیری نورو عسکرو بیا د روس درشي وغورځولې او د روسي وسلې سره یو ځای بیرته خپلو کلو ته ولاړه او د جنگ سالارانو سره یو ځای سول. ځینې نور بیا برته اسلام قبول کړي او ځینې بیا هغه وخت په طالبانو کې شامل سول کله چې دوی ته معلومه سوه چې طالبان په افغانستان کې جنگ ګټي. تر هغه وروسته بیا اوس هم یو شمېر داسې پخواني عسکر سته چې د ایساف لخوا روزل سوي، د افغانستان د ملي اردو یا پوځ درشي اغوندي او په دوی ځان ورګټ کړی دی. لیکوال پر مخ لیکي کله چې د 2002 کال په پیل کې یو ځل بیا زه کابل ته ولاړم او د افغان عسکرو سره مې ولیدل چې اوس د ملي اردو برخه دي، په نوو وسلو سنبال دي، هر میاشت تنخواه اخلي او مفت ډوډۍ خوري، دوی دا ځل ډېر هیلمند او خوشاله دي او د ښه سباون په تمه دي. دا ځل دوی په انګریزي ژبه کې وویل امریکا ډېره ښه ده، طالبان ښه نه دي او اسامه بن لادن ښه نه دي. دوی دا ځل د برلاسی او ګټونکو ځواک برخه دي او له امریکا سره مینه کوي. لیکوال زیاتوي افغانان که څه هم د خلق ډیموکراتیک افغانستان لپاره جنگیږي یا د مجاهدینو، جنگ سالارانو، افغان ملی اردو یا د طالبانو لپاره جګړه کوي، ډیری دې ته ګوري چې کومه ډله یا ځواک ګټونکی او برلاسی دي. لیکوال په پای کې لیکي اوس وخت رسیدلی چې افغان ملی اردو له ځانه یو پیاوړی ځواک جوړ کړي. کچیر دوی په خپل مټ د افغانستان خاوره کنټرول نکړي او پر نړیوالو سولساتو ځواکونو تکیه وکړي، نو په دې کې شک نسته چې د بهرنی ځواکونو په وتلو سره به افغان ملی اردو هم د خلق ډیموکراتیک افغانستان په شان تقسیم سي او هیواد به یو ځل بیا له کورنی جګړې سره مخامخ سي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي
په سویلی وزیرستان کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځنګلاتو د محکمې څلور چارواکي تښتولي دي. سیمه کې د دې نه وړاندې هم د سرکاري ملازمین تښتول شوي دي چې له کبله یې دغلته د پرمختیا یو شمېر پروژې نیمګړې پرتې دي. نور حال سلام مسعود راکوي.
زنانه سرګنده کسانو د سویلی وزیرستان د ځنګلاتو د محکمې درې چارواکي تښتولي. دا پېښه 13 ورځ د ونه ژو په سړک د توی خوله په سیمه کښې هغه وخت مخته راغلله چې کله دا چارواکي د سیمې په سرکاري دورې وتلي وو. د چارواکو د تښتول نه د ورستې د تښتول ځای ته ورغله یو تن ډاکټر برهان الدین د مشال ریډیو په پښتنه دا رنګ حال بیان
کړ. مخشه چې ورغللی لکه ورته تحصیلدور هم وي، لوړ وخ سادور وي ورسره، ملکون ملکون هم وي، لوړ وي او بل ورته د دې ګاډی هم لکه وي لوړ و، سپین ګاډی و، دا کرولا موټر و. لکه اول خو دی ویل چې سټارټ و خو چې موږ ورتللي پاټم شه دی بیا بند کړی و. دا کسون نه معلومه کسان لکه غوا کړي دي.
تښتولي چارواکي د رینجر افیسر امیدالله، فارسټ افیسر پیر داود شاه او فارسټ ګارډ قسمت الله په نمونه پېژندل شي. ناسرګنده کسانو د دو یو بل ملګری فارسټ ګارډ نورزاده هم بیولای و چې کومي بیا د ورسته خوشی کړی دی. د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه چارواکو د سیمه ییزې او شریکې ذمهوارۍ د قانون لاندې د سیمې مشرون ملکون د پښتنې ګوژنې په غرض رابللې دي. په دا برعکس چې مشال ریډیو د ونه د نای پولیټیکل ایجنټ سره رابطه وکړه، هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. د تښتولې د دې پېښې پړه یا چاه په سر اخیستې نه ده. دا د هم یادوي چې مقصد د نامتو قبایلی ملک سردار امن الدین مسعود چې کوم ناسرګنده کسانو تښتولی و، مړی هم په دغه سیمه کښې موندلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، ضلع چارسدا.
انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په پیښور کې دوه ورځنی پښتو نړیوال امن کانفرنس د پای ته رسیدو سره سم یو شمیر قراردادونه منظور کړی دي. په دې قراردادونو کې د افغانستان او پاکستان په چارواکو غږ شوی دی چې قبایلي سیمو په ډا کې دي د سیاسي حقونو په ګډون ټول بشري حقونه ورکړي شي او لر وبر پښتانه سره یو شي. په دغه اړه ورو د پیښور نه د باز محمد عابد راپور.
پښتو نړیوال امن دوه ورځنی کانفرنس چې د اپریل په 9 نیټه پیل شوی و پای ته رسیدلی دی. دې کانفرنس کې د دوه ورځو په مسلسلو ناستو کې پښتنو ته په ورپېښو ستونزو بېلابېلو لیکوالو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزې، کلتوري او تعلیمي برخو کې مقالې واورولې. په وروستۍ ناسته کې د کانفرنس تنظیمونکو د مقالو له محتویاتو څخه یو شمېر قراردادونه وړاندې کړل چې اکثره یې د کانفرنس ګډونوالو تایید کړل.
د پښتو د نړیوال امن جرګه د پاکستان او افغانستان د دواړو هیوادونو د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دې خطه کې د میشته پښتنو یو داسې کمیشن تشکیل کړي چې د ترهګرۍ بنیادي اسباب معلوم کړي او د هغې د مخنیوي دپاره عملي لاره وټاکي. دا نړیواله امن جرګه د پاکستان او افغانستان د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دواړو ملکونو کې میشته پښتنو بچوله د تعلیمي وظایف زیات کړي. دا نړیواله امن جرګه د پاکستان د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په منځنۍ پښتونخوا یعنی فاټا کې دي سیاسي اصلاحات د هغه ځای د خلکو د آزاد مرضۍ سره ناقص کړي شي او فاټا ته د پولیټیکل پارټیز ایکټ ایکسټینډ کړي شي. ورسره ورسره دي د پاکستان په نورو علاقو کې رایج تمام بنیادی آئینی حقوق د فاټا خلکو ته هم ورکړي. کراچی د پښتنو اکثریتی ښار دی. په کار دا چې پښتنو په اکثریتی علاقو کې تعلیم اسانتیاګانې ورکړي او دغلته پښتنو ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم بندوبست وشي. ورسره ورسره دي دغلته د ولی خان یونیورسټي یو کیمپس پرانستی شي.
د عوامي نېشنل ګوند سربراه سینیټر افراسیاب خټک د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د وړاندې کړی شو قراردادونو د عملي کولو په لار کې به د دوی ګوند څومره ثابت قدم وي وویل:
مونږ به سولې دپاره او د ورولۍ دپاره چې کوم قراردادونه پېښ شوي دي د هغې مرسته کوو او انشاءالله په هر فورم به دا راوچتو سینیټ کې او بل ځای کې چې موقع ملاوي کې مونږ پرې خبره کوو. دې کې اکثریت قراردادونو سره داسې متفق یو چې کوم چې سولې باره کې و امن باره کې و هغه مونږ سره بېخي متفق یو.
سیاسي کارپو او د عوامي نېشنل ګوند سینر غړي اشم بابر هم له ګڼو قراردادونو سره خپل همغږي وښوده.
ضروری قراردادونه چې کوم دی هغه دا دی چې یو خو د پښتنو یو د ملي وحدت ضرورت دی. پښتانه باقاعده په کرښو کې بیل شوي دي که د قبایلي سیمه ده د هغې قانون چې کوم دی هغه بالکل د انساني حقوقو خلاف دی. په کار ده چې په قبایلي سیمه کې داسې اصلاحات وشي او په قبایلي سیمه کې سیاسي پارټو ته د اجازت ورکړی شي چې هغې خپل چې کوم دی عمل جاري وساتي. بله قرارداد پکې دا دی چې د یو ملک د خاورې بل ملک باندې حمله نکیږي. غیم پک دادا چې د افغانستان په معاملې کې جدي بیرونی مداخلت هغه پکار نه چې اوشي. نو دا څنګه نورم لري قراردادونه شوي دي؟ خدای زما په نظر باندې اهم قراردادونه.
د امن کانفرنس ویان شهاب خټک په خپل اختتامی وینا کې په پښتون دښمنه قوتونو غږ وکړ چې پښتنو په دې کانفرنس کې دا او خو د چې دوی نور خپل نسل کوشي نشي زغملې.
پښتانه دا عزم لري، دا حوصله لري چې دا راغونډې دیشي، دا یو ځای کې دیشي او زر هغه قوتونو ته دا ویل غواړم کوم چې د پښتنو خلاف په سازشونو کې مصروف دي چې د دې کامل امن کانفرنس نه دی. دا یو سبق ضرور واخلي چې پښتانه نه خو چا غلام کړي دي او نه به د چا غلامان شي. او هر هغه قوت کاغه د شرق نه راغلی دی او کاغه د غرب نه راغلی دی هغه دې دا واوري چې پښتون یو ځان له قوم دی، د خپل یو حیثیت دی، د خپل یو نسل دی، د خپل یو تاریخ دی، د خپل خاوره ده او دا ورکېدو والا قوم هر هیڅ کله نه دی.
د کانفرنس پر وروستۍ پیر کې پښتنو سندرغاړو د شپې تر ناوخته د موسیقۍ په پردو کې د پښتون د بیدارۍ نارې پورته کړي او د کانفرنس ګډونوالو په تودو ولولو بدرګه کړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د نړیوال پښتو امن کانفرنس په پای کې د منظور شو قراردادونو په لړ کې او دا هم چې په کرم ایجنسی کې د امن لپاره هلې ځلې وشي او هلته تړلې لارې دې پرانستل شي. یاد دی وي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې هم د کورمې خلکو د پاړه چنار د لارې د پرانسترو لپاره احتجاج کاوه. طارق ورغزې په راپور لري.
په پېښور کې جوړ شوی دو ورځنی نړیوال پښتو امن کانفرنس په دوهم ورځ د حکومت د متعلقه چارواکو څخه غوښتنه شوې چې په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د امن او سولې د ټینګښت دپاره خپل کردار ولوبوي. د کانفرنس په پای کې په منظور شوو قراردادونو کې د حکومت څخه وغوښتل شول چې په فوري توګه د کورمې ټولې تګ راتګ لارې د خلکو لپاره پرانستل شي، ځکه چې د یوې لوی مودې نه د کورمې خلک په سختو مشکلاتو کې دي. په کانفرنس کې قراردادونه وړاندې کولو نه پس لیاقت امین مشال لڑیو تا پدے حقلا اویل
تشدد پر طول قبائلی سمت انتہا ترسے دلے دے خو پکر ما کی زب بیر افسوس سرویم چھے انتہائی ظلمون روان دی خو پا اس پوری نپدی باندے زمونگا دا پاکستان چارواکو سدا سے قدم اغیستے نو دا انسانی دا بشری حقوقو سر تنظیمون دا غٹ قدم اغیستے دے امن کانفرنس پا دی باندے خاص کر دے دا تشویش زہارو کو چھے سلور کالو نزیاد کی گی چھے دا غلط سڑکون بندی منگا تا دا قرارداد را غلی و پاغی باندے اتفاق دغه وشو د دې په منځ کې چې حکومتي چارواکو له پکار دي چې کم اس کم پور بندو کی
د دې پښتنې په جواب کې چې دغه قسمه قراردادونه خوړان دي شي خواله کانفرنس کې د کورمې د مستقل امن د پاره سلاره وزه شوې ده. نو په جواب کې لیاقت امین اویل
موږ سره نظامی خلک نه یو، موږ سره هیڅ نشته، دا خو د اهلي قلم غونډه وه، موږ خو صرف غوښتنه کولی شو که د دې لیکوالو په نیت باندې وي نو دوی هر څه ته تیار دي چې هر چا ته مینت له ورشي درورې جولې وته ونیسي چیر ور تا سرونه یې انسان دی هر څه راضی پکې خو راضی کی نه روغ جوړه ته نو دې ته خو هر شاعر عجیب هر پښتون هر افغان دې خبره ته تیار دی.
بلخوا مونږ چې کله د کورمې جنسي اوسیدونکي حاجی شریف خویدت خیل سره د سولې او امن د ټینګښت لپاره د کانفرنس لخوا د قرارداد په حق له خبرې وکړې. نو د اوویل
پښتو عالمی کانفرنس دو دوی یو لوی احسان په مو وکړو چې دوی یو قرارداد پاس کړو چې دوی وای چې د کورم ایجنسی کوم روډونه کوم سړکونه تر څو کالونه بندي دا د کلاو کړی شي هلته د امن راوستی شي. نو موږ دې قرارداد هرکلی کوو. زه د چارواکو نه د حکومت نه دا خواست کوم چې دوی د په دې قرارداد باندې ډیر زر عمل وکړي.
یاد دی چې د کال 2009 نه په کورم ایجنسی کې د فرقایزه ډلو ترمنځ د شخړو د وجې د امن وزه خرابه شوې ده، چې له امله د کورم دواړو مذهبي ډلو خلک د یو او په بل علاقو باندې تګ را تګ نشي کولی. د دې دپاره د کال 2008 کې د فرقینو ترمنځ د مری لوز نامه راتلو نه پس د کورم لارې د عام ټرافیک لپاره پرانستل شوې، خو له یو ډلې لخوا د جرګې خلاف ورزي وشوه او دوه میاشتې تېرېدو نه پس لارې یو ځل بیا بندې شوې. دې کال د فروری په میاشت کې د جرګې د کامیاب کوششونو نه پس د کورمې لارې یو ځل بیا کلو شوې، خو د مارچ په 25 منټې د نامعلومو وسلوالو لخوا د مسافرو ګاډو باندې د بریدونو نه پس یو ځل بیا د ترهګرۍ د خطرې په وجه د کورمې لارې وتړل شوې چې لا تر اوسه پورې دوام لري. طارق قرقزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
دا مشال رادیو ده.
غیر سرکاری ادارې سپارک ویلی دی چې کال 2010 د ماشومانو لپاره ډیر خطرناک و. د نورو کلونو په نسبت تیر کال په ماشومانو د ظلم زیاتی او دوی ته د دوی جایزو حقونو ورکولو پیښې زیاتې مخې ته راغلي دي. دوی ته د دوی د جایزو حقونو نه ورکولو پیښې زیاتې مخې ته راغلي دي. په دغه اړه د احمدالله راپور.
د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې سپار کال 2010 د ماشومانو لپاره د تیرو کلونو په نسبت زیات خطرناک کال ګرځولې دی. سرخار اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کال 2010 څنګه وو د عنوان سره ادارې د یو سیمینار تابعیا کړی و چې پکې د سپارک ایگزیکټیو ډایرکټر ارشد محمود او د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا د قامی اسمبلۍ غړي بشرا ګوهر نه علاوه سمر من الله، کترینا حسین او د نورو یو شمیر خیر خیګړو ادارو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون کړی وو. سیمینار ته خپل وینا کې ارشد محمود وویل چې بدقسمتۍ سره زمونږ په ملک کې تر اوسه ماشومانو ته د دوی جایز حقونه نه دي ورکړی شوي او دغه وجه ده چې پاکستان کې د ماشومانو سره د ظلم زیاتۍ واقعات په زیات تعداد کې رامخته کیږي. د سیمینار په پای کې مشال ریډیو سره خبرو کې ارشد محمود وویل
2010 د ماشومانو لپاره ډېر سخت کال و. د سیلابونو په وجه ماشومان ډېر زیات متاثره شو، د ماشومانو سکولونه تباه شو، غربت کې اضافه شو، د هغې په وجه چایلډ لیبر هم نور سوا شو، ټوله دنیا کې چایلډ لیبر
کمیږي پاکستان کې ریشو سیوا کې لګیا ده دغه سي چې کم کورونو کې ماشومان کار کوي په 2010 کال کې وو ماشومان شپږ جن کې یو الک داغي مرګ شو بیا د سیالکوټ په شانته واقعیت هم شوې دي بیا د اف سی ار د لاندې هم مسلې دي په ټرایبل ایریاس کې او په خیبر پختونخوا کې چې کومه جګړې روانې دي داغي د لاسم ماشومان ته نقصان رسی په د سویسایډ دماکو کې 92 ماشومان چې کم دي په کال کې وژل شو او اوس په کې دا نوې خبر هم راغله چې سکول بسونه تاسو ته پته ټارګټ شوې دي
ته یو تاسو په جواب کې چې په ماشومان د ظلم زیاتې واقعیات د مخنیوي لپاره ستاسو اداره څه حل ځلې کوي او د لړکی حکومت ته څه خبرداري ورکوي ارشد محمود وایي
زموږ ټول ریپورت په هر چپټر کې ورپسې اخره کې ریکمنډیشنز دي چې دا مسلې دی او دا د حل دی او باقي موږ خو شزونه هایلایټ کول شو ویل شو چې دا مسله د حل چې د هغه حکومت سره ده زموږ کار دی چې موږ په غي پرشر واچو غي ته یادګیر نه ورکو چې دا مسلې دي
د عوامي نېشنل پارټي د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر نه چې موږ پختل چې خیبر پختونخوا کې ستاسو پارټي په اقتدار کې ده صوبه کې په ماشومانو د ظلم زیاتې او دوی نه په زور کار اخستو واقعیاتو د مخنیوي لپاره موڅه عملی ګامونه پورته کړی دي
خیبر پختونخوا کې خو چې زو ګورمانو یو اپریشن هم تیر شو فلډ زوم کافی افیکټ کا ډسپلیسمنت سو مشلل او بیا موږ ګورو چې هغه قدمونه کافی اغستی دي هغه په لیجسلیشن کا خبره کوي نو په دې رپورت کې لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا واحد دغه د لیجسلیشن پاس کړی دي چایلډ پروټیکشن حواله سره رولز جوړول دي پکار دي او زستاسو د ریډیو په ته ته خپل ووم کینم چې ته ووم چې رولز جوړ کړي کنه ولې دومره ډیلی شو 2010 کې هغه لیجسلیټ کړل چایلډ پروټیکشن لپاره او زما په خیال چې کوم زما لپاره تشویشناک دي اعداد چې کوم ماشومان زموږ د سکولونو نه بهر دي چې کوم سکولونه په دماکو الوتلی او لاوس پورې هغه بیا نه ریابلیټیټ شوی نه دي نو هغه ریابلیټیشن ډیر ضروری دي چې څومره زر ریابلیټیشن زموږ بچي واپس سکولونو ته لاړ شي
سپارک په خپل رپورت کې زیاتوي چې کال 2010 کې 92 ماشومان د ترهګرۍ په پیښو کې مړه او 113 پکې جوبل شول د سیلاب او ترهګرۍ د واقعاتو له وجې خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو په شمول ټول ملک کې په زرګونو تعلیمي ادارې تباه شوې ولې تر دې دمه د دغه تعلیمي ادارو د بیا بحالۍ لپاره حکومت څه عملی ګامونه نه دی پورته کړي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان ولسی جرګې د ګیس د پایپ غزولو پاړه یو قرارداد په اکثریت سره منزور کړی دی دغه قرارداد لمخې به د ترکمنستان نه ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هندوستان ته تیریږي نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله موتنوال راکړي
د افغانستان ولسی جرګې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او ورپسې هند ته د غزیدونکو غازو نل لیکي مسوده په اکثریت رایو تصویب کړه د ولسی جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډې ته د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون لومړي مرستیال نور اکبري د غازو نل لیکي یا پایپ لاین په اړه لنډ معلومات وړاندې کړل او دا پروژه نه یوازې د دې هیوادونو لپاره اقتصادي ګټه وبلله بلکې د دې څلور هیوادونو په سیاسي اړیکو هم د مثبت اغیز لرونکي وبلله
طول این پایپ لاین گاز از منبع تا مقصد 1735 کیلومتر می باشد که از جمله 735 کیلومتر آن در
دی پایپ لاین اوگدواله لپایل ناتر پای 1315 کیلومتر کیگی چه لده جمله 1315 د افغانستان په خاوره کې له ترونډاین پایل او تر سپین بولدک پورې دوام کوي د دې پروژې د امریکایي کمپنۍ شیرون لخوا ملاتړ کیږي او لګښت یې 8.8 میلیارد ډالر کیږي چې کار به په 2012 کې پایل او 2014 کې به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي
برداری از آن در سال 2014 آغاز خواهد شد
ورپسې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د یادې مسودې د تصویب لپاره له وکیلانو د رای ورکولو غوښتنه وکړه د چارو کارپوهان دا ګام د افغانستان او ټولو هیوادونو په ګټه بولي د خوست پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد نواب مرزای وایي چې په دې سره به په امن راوستو کې هم زیات کار وشي
او په دې اقتصادي فرهنګ کې به د لومړي ځل دپاره افغانان ورګډ شي چې د افغانستان خاوره نه د جنګ دپاره باید وکارول شي چې د څو پیړیو په موده کې یوازې جنګ دپاره کارول شوې ده بلکې دا به د یوه اقتصادي تجارتي ترانزیتي لاره شي هندوستان او پاکستان یې دغه دا ګټه ده چې پاکستان به هغه نیمګړتیاوې هغه پروژې چې په هند کې او پاکستان کې د ګازو نه اوس محرومې دي دوی به تولیدات زیات شي صنعت به زیات شي او د دې صنعت به دوی وکولی شي چې په ډېره اسانۍ سره د افغانستان لارې منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو ته انتقال زه فکر کوم چې دا د سل په سلو کې تطبیقېږي او دا به د افغانستان او د منطقې نه یوازې اقتصادي ګټه وي بلکې دا سیاسي ګټه هم لري
د یادونې ده چې د دې پروژې موافقه لیک د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ترکمنستان افغانستان او پاکستان ولسمشرانو او د هند انرژي وزیر ترمنځ د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې لاسلیک شوی و نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
نقیب الله متنوالو چې د افغانستان د ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه معلومات راکول یو نیمه بجه شوې د پښتونخوا کې راځي چې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه وره.
په لیبیا کې د نیټو د ځواکونو په هوایي برید کې د مومر کزافی زوی او دریل مسیان وژل شوی دی. د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې څلور تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. په پېښور کې د پای ته رسېدلې نړیوال امن کانفرنس ګډونوال وایي په سیمه کې دي د ترګري د لامل معلومولو او هواري لپاره دي د پښتنو یو کمیسون جوړ کړل سي. د بلوچستان حکومت ویلي د خفه بلوڅ ملتپالو د پخلاینې لپاره به یو جرګه جوړوي چې له دې کسانو سره خبرې اترې وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بحرین پر حکومت غږ کړی چې د ولس هیلو ته دې درناوی وکړي او په چین کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي.
د دې وخت مهم خبرونه مو د مشال ریډیو نوریدو نظر چو پنړيوالو مطبوعاتو باندې. د واشنگتن پوسټ رسپانې په یو مقاله کې راغلي چې په پاکستان او مصر کې ځینې خبري یو شانتي لکه په دوړو هیوادونو کې درغلې شتون لري. حکومتي ادارې کمزورې خو فوز قوي دي او دوړه د امریکا ملګری دي. خو لیکوال پښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستانیان به هم د مصریانو په شان په خپل هیواد کې د بدلون لپاره راپورته شي او کنه. ګلیاز د مقاله غټ کې دراوروي.
د امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ کې لیکوال ډیوډ اګنیش پاکستان له مصر سره پرتله کړی دی او لیکي چې دواړو هیوادونو کې یو څو خبرې یو شان دي چې ځواکونه قوي او ولسی ادارې کمزوري دي. دواړو هیوادونو امریکا سره د القاعده پر ضد جګړه کې ملګري دي او امریکا د فشار لاندې دي. دواړو هیوادونو کې ولس د حکومتونو سپکاوی کوي چې د امریکای اثر لاندې دي. لیکوال ډیوډ لیکي چې په مصر کې د دې خبرو انقلاب لپاره لار هواره کړه او د دوی ناروا امتیاز یا وقار ورکول. خو آیا پاکستان کې د خوریدي شي او کچري وي نو اسلامي سخت دریزو ته به وده میلاو شي او نتیجې به ډېر خطرناکې وي. بل پلوته د پاکستان او امریکا اړیکې بیا له تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي. لیکوال ډیوډ په مقاله کې لیکي څنګه ممکن کېدی شي چې دا اړیکې بحال شي، کومې هغه لارې دي چې د پاکستان ازادي او د دوی اعتماد پر ځای شي او امریکا سره اړیکې هم خراب نشي. لیکوال لیکي چې نړیوال چارو کې سفارتي جګړې روانې وي او هیوادونه دا غنی چې د دوی سپکاوی کیږي، د دوی قومي ګټو ته زیان رسي. لیکوال ډیوډ په مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د سلور هغه خبرو حواله ورکړی دا چې په سمتوګه یو بل ته نه دی رسیدلی او غلط فهمي راپورته کړی وي. اړومبه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټنټ جنرال شجاع پاشا په واشنگتن کې د CIA مشر لیوان پیناټا سره ملاقات چې د CIA کارکونکو ریمن ډیوس نیول او د ډرون بریدونو په لانجه خبري وشوي. پاشا په خپل هیواد کې اعتماد لاسه ورکړو خو ملاقات ګټور وو. څنګه پاشا خپل هیواد تستون شو نو امریکا په شمالي وزیرستان کې د ډرون لوی برید وکړو چې د پاکستان استخباراتي چارواکو په وینا هر څه په سین لاهو کړل. لیکوال لیکي چې دویم د امریکایي ځواکونو مشر مایک بولن دوه اونۍ وړاندې د پاکستان په سفر د استخباراتي ادارو له حقاني ډلې سره د تړاو خبري وکړي. دریم تیر کال د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ریچارډ هالبروک سره ملاقات کې د نوموړي لیکوال باب وډوردز کتاب اوباما زوار حواله ورکړی و چې دا خبره څنګه دوی کړی ده چې په پاکستانی ځواکونو سخت نیوکه شوې وي. لیکوال ډیوډ لیکي اخري د ډرون بریدونه دي چې پاکستانی خجالت سره مخامخ کړي دي. امریکای په ډرون بریدونه کې زیاتوالی راوستي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې تیر کال یو سل اتلس ډرون بریدونه کې د القاعده یو مهم غړی وژل شوی دی. بلخو د پاکستان ولس د ډرون بریدونه ته د دوی په خودمختاري گزار غړي. لیکوال لیکي چې پاکستان کې د مصر په شان د انقلاب ضرورت دی چرته چې ولس د خپل مستقبل خبره کوي او د دې ته اړتیا لري. لیکوال ډیوډ د مقاله په پای کې تجویز کوي چې یو لا رشتہ چې پاکستان خودمختاري پر ځای شي او امریکا سره اړیکې هم خرابې نشي، هغه د وسلوال طالبانو د ختمولو پاړه په خلاص زړه عملیات کول دي.
مور او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیژن کیږي
جام سوسو میرای وستود.
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
ګارډین ورسپانه لیکي د شمالي افریقا او لسی پاسون د سیمې سویل اړخت روان دي چرته چې سیاسي مشران ل خپل ځوان کولنا ډېر لري دي. دلته بیروزګاری او اداري فساد هم عام دي. ورسپانه وايي د هر ست په کتنې او دا چې د سویلي افریقا هیوادونو ځوان کول د انټرنیټ سہولت لري نو کېدی شي دوی له خپل حقونو لپاره راپورته شي. دغه مقاله نور ټکی د ګلیاز نورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ویره سرګندوي چې ک نړیوال کومکونه ورونه رسیدل نو په شمالي کوریا کې و شپږ میلیونه خلک چې د دې هیواد د ټولې آبادۍ څلورمه برخه تشکیلوي د خوارځواکۍ او د لوګي له امله د خطر سره مخامخ شي. په دغه هیواد کې سخت ژمی، سیلابونو او د پښو او د خولې ناروغیو یو وار بیا د ځایي خوراکي تولید مخه ډبه کړې او د خوراکي توکیو د بیو د لوړوالي له امله د وارداتو بیې نورې هم اوچتې شوې دي. اوس چې حالات داسې جوړ شوي چې دغه هیواد ته مرستې نه رارسیږي، امریکا چې شمالي کوریا ته د خوراکي موادو د سترو لیږدونکو هیوادونو څخه وه، اوس یې پریکړه کړې ده چې د جنوبي کوریا په پل به پل ږدي او نورې اضافي مرستې به نه کوي. همدارنګه اروپایي ټولنه هم په مرستو کولو کې زړه نازړه ده. امریکایي چارواکي دا پوښتنه مخې ته راوړي چې آیا په جنوبي کوریا کې وضع رښتیا هم دومره هیبتناک ده او که نه، او په دې لړ کې په خپل اندازه لګول غواړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې دوی به دا کار کله کوي او چې کوي به یې او که نه. نیویارک ټایمز لیکي که د ملګرو ملتونو رپورټ رښتیا ته نږدې هم وي نو بیا به هم وضع د ډېرې اندېښنې وړ وي. د ورځپاڼې په باور د شمالي کوریا مشر کیم جانګ ایل او د هغه نږدې خلکو ته د کرکې په سترګو د کتلو ډېر لاملونه موجود دي، ځکه هغوی په مزو کې ژوند تېروي او عادي خلک بدحاله دي. د شمالي کوریا رژیم د جوهري وسلو په یو پروګرام کار کوي او په دې لټه دی چې خپلې دا ډول وسلې په نورو خطرناکو هیوادونو وپلوري. همدارنګه تیر کال د شمالي کوریا لخوا د جنوبي کوریا د یوې بیړۍ د ډوبولو له امله شپږ څلوېښت ماڼوګانو وژل شول. د دې ترڅنګ د شمالي کوریا لخوا د جنوبي کوریا په یو جزیره د توغندیو د برید په نتیجه کې د مقابل لوري دوه سرتیري او دوه ولسی کسان هم تیر کال وژل شول. ورځپاڼه لیکي د جنوبي کوریا غوسه طبیعي خبر ده، خو ولسمشر لی می یانګ باک وایي تر څو شمالي کوریا په خپلو کړنو بخنه نه وي غوښتي له مرستو به بې برخې وي. نو په داسې حالاتو کې د ورځپاڼې په باور د امریکا ولسمشر اوباما به ولې شمالي کوریا سره مرستو ته زړه ښه کوي. نیویارک ټایمز لیکي په لویه کچه د خوراکي موادو د کمبود وجه د حکومت غلط اقتصادي کړنلارې دي او په دې لاره کې باید د شمالي کوریا د مشرانو سره د اقتصادي اصلاحاتو د راوستلو لپاره خبرې وشي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي د دې هر څه باوجود د شمالي کوریا یوازې پرېښودل د ستونزې حل نه دی. په دغه هیواد کې د قحط له امله په 1990 لسیزه کې د 1 میلیون په شاوخوا کې خلک وژل شوي وو او د شمالي کوریا د ټولې ملامتۍ باوجود دا خبره باید بیا تکرار نشي.
بخنه غواړم قدرمند اوریدونکو، موږ اعلان کړو چې دغه مقاله د شمالي افریقا په اړه باندې دا ولې او ګلایز به وړاندې کی، خو په اصل کې دا مقاله په جنوبي کوریا، امریکا او اروپایي ټولنې د شمالي کوریا سره د خوراکي توکیو د مرستو نه پشا شوي. ملګری ملتونه وایي کې نړیوالې مرستې نه وي نو شپږ میلیونه خلک به په دا هیواد کې د لوږې او غریبۍ له امله د خطر سره مخامخ شو. دغه مقاله نیویارک ټایمز لیکلې وه او د دغې مهم ټکی تاسو ته نجیب عامر وړاندې کړه. اوس یو بلې مقالې ته راځو. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای او پخوانی چارواکي په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د افغان ملي اردو په اړه یو مقاله لیکلې چې وایي کچره افغان ملي اردو په خپل مټ د افغانستان خاوره کنټرول نکړي نو بدی کې شک نشته چې د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به یو ځل بیا د هیواد له کورنۍ جګړې سره مخامخ شي. د دې مقالې مهم ټکی د احمد شاه اعظمي نورو.
آرټمی کالینوفسکی په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکي چې له افغانستان څخه د روسي پوځونو تر وتلو وروسته محمد نجیب الله دوه کال افغانستان د روس د مرستې پرته یو ځای وساتي. پر ولسمشرۍ د هغه ټینګار آن د امریکا ولسمشر جارج بوش هم تر اغېز لاندې راوستلی وو، چا چې د 1990 کال په نیمایي کې د هغه وخت د ملګرو ملتونو و عمومي سکرټر پیریس ډیکولار ته وویل چې دی د نجیب الله په اړه ډېر تېروتلی وو او د فکر کوي چې د روسي پوځونو له وتلو سره سم به د هغه حکومت راوپرځېږي، خو داسې ونه سول. لیکوال زیاتوي د افغانستان په اړه دا مشهوره ده چې دا هیواد د لویو طاقتونو هدیره ده او د بیلابیلو قبایلو او نژادي ډلو په منځ کې تیری کوونکي طاقتونه خپل ځان له ماتې سره مخامخ احساسوي او دا توان نه لري چې د یاغیانو په ضد وجنګیږي. لیکوال لیکي کله چې میخائیل ګورباچوف په 1915 اتیایم کال کې د روس د کمیونیست ګوند عمومي سیکرټر وټاکل سو، نو هغه له افغانستان څخه د ژر تر ژره وتلو خبره وکړه. خو درې کال وروسته لا هم په دې هیواد کې 100,000 روسي پوځیان موجود و. روسی مشرانو څو څو ځله بحثونه وکړه او د خپلو پوځونو د رایستلو پریکړه وکړه، خو بیا به وویل چې یو یا دوه کال دی لا نور هم پاتې سي. لیکوال لیکي کیدای سي ګورباچوف د خپلو مخکنیو ولسمشرانو په دې پریکړه راضي نه وو چې په لومړي سر کې دی پر افغانستان تیرې وکړل سي، خو هغه غوښتل چې د روس طاقت دی پر خپل ځای پاتې وي. لیکوال زیاتوي پر افغانستان د تیری پر مهال روس هڅه کول چې افغان ائتلافي حکومت پر خپل پښو ودروي او کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ ورته ترلاسه کړي. دا ډول بروس په عزت سره له افغانستان څخه ووزي. د کلونو کلونو د اقتصادي او پرمختیايي مرستو او د زرګونو روسي کارپوهانو د ګمارلو سربیره هر څه په سند له وسول، ځکه چې درغلي او غلط پلانینګ هغه څه و چې دوی یې له کابل پر خپل پښو نه درېدل. لیکوال لیکي په 1918 کال کې افغان حکومت د روس په مشوره د کامی پخلاینې پلان اعلان کړی چې دا ډول کمیونیست حکومت له بیلابیلو سیاسي مخالفینو او یاغیانو سره د روغ جوړ لپاره خبرې اترې وکړي، خو هیڅ هم په ګټه نه سو تمام. لیکوال پر مخ لیکي چې د اوباما سپینماني دا وخت له همغه څخه پړاو تیریږي. د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه د وروستي سفارتکار ریچارډ هالبروک ټاکنه د ګورباچوف لخوا د روسي سفارتکار یولي ورونټسو ټاکنه یادوي چې افغانستان ته د همدې مقصد لپاره راولېږل سو. لیکوال لیکي په پای کې چې کله روس له افغانستان څخه د خپل پوځونو د استلو اعلان وکړي، نو دی وویل چې افغانان په خپل باید امن راولي، خو ماسکو به یوازې د امن پروسې ملاتړ کوي. د اوباما انتظامیه هم په لومړي ځل افغانستان څخه په 2014 کال کې د پوځونو د استلو د پیل اعلان وکړي، خو بیا دا موده تر 2014 کال پورې وغځول. او بیا ورسته کېدای سي چې اوباما هم په پای کې د ګورباچوف په څیر ووایي، موږ د رژیم ژغورلو ته نه یو راغلي، بلکې موږ دلته یو بدلون راوستي.
احمد شاه زمیو چې د واشنگتن پوسټ یو مقاله مهم ټکی درولو اوس وخت شوې دی. زموږ د ونیزي خبرونه د بختر ستوري د کلتوري ادبي خبرونه ده چې تاسو د پاره هر ونه بشیر ګواخ تیاری. نو راځي چې وورو د نن د بختر ستوري.
د بختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه مینوالو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه قبول کړئ. د دیونه په باختر ستوري کې درته په پیښور کې د دوه ورځنی نړیوال امن کانفرنس په محل د ادیبانو ترمنځ د شوی یوې ناستې په اړه ریپورت لرو، او د مالکن د سیمې د تکړه شاعر اقبال شاکر د مرکې دوهمه برخه دراورو. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په سر ښار پیښور کې پښتو نړیوال امن دوه ورځنی کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شو او د شنبې په ورځ پای ته ورسید. د کانفرنس ته په لری او بری پښتونخوا سربیره د کراچۍ او یورپی ملکونو څخه پښتانه شاعران او لیکوال رابلل شوي وو چې پښتنو ته په پرتو ستونزو یې خبرې وکړې. د جمعې په شپه ټولو ادیبانو په خپل منځ کې ناسته هم درلوده او موسیقي هم پکې وه چې باز محمد عابدی حال درکې.
تیر شپه د پیښور په یو مقامی هوټل کې پښتو نړیوال امن کانفرنس کې د ګډون په خاطر له افغانستان او سویلي پښتونخوا څخه راغلو میلمنو ته د موسیقۍ پروګرام جوړ شوی و. دې پروګرام کې په سلګونو تنو برخه اخیستې وه او د موسیقۍ له اورېدو څخه یې خوند واخیست. لیکوال او شاعر محمد یار چې له کندهار څخه راغلی دی، موسیقي د ژوند راز او د زړونو پیوند ګڼي.
موسیقي د روح غذا ده، موسیقي د ژوند رنګ او خوند دی، او موسیقي د زړونو پیوند دی. په دغه موسیقي محفل کې چې اوس موږ او تاسو قرار لرو، که تاسو وګورئ د بیلابیلو نظریاتو خلک راغلي، حتی د داسې نظریات خلک بي چې یو د بل سره په ټکر کې، مګر کله چې دلته یوه سندره ویل کېږي، کله چې دلته د موسیقي څپې خپرېږي، دوی ټول په یو وخت کې بېله کوم فرمانه څخه یو ډول سرونه ورته خوځي او راخوځي او یو ډول خوند ور باندې اخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا موسیقي دا وخت پښتون د بی اتفاقی بلا خوړلې دی، او دا موسیقي دا پاشلی پښتون سره ټولې پرې وټغر پرې وغولې، دا خو ډېر عظیمه خبره ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو مشر عبدالغفور لیوال وایي چې د موسیقۍ تر څنګ د دوستانو له لیدو څخه هم خوند واخیست.
زه خوشاله یم چې د کانفرنس په پیلیزه کې د ټنګ ټکور تر څنګ د فرهنګي یارانو او دوستانو لیدنې کتنې کېږي. ډېر موده وروسته موږ یو شمېر دوستان دلته ولیدل. د پېښور د ګلورینې سرلنۍ هوا نه مو خوند واخیست. زه فکر کوم چې یوازې ټنګ ټکور نه، بلکې د ډېرو پخوانیو دوستانو او فرهنګي ملګرو لیدنې کتنې د مجلس ته یو بله خوږلنۍ او ښکلا وربخله.
د شپه په یاز خویش کې د موسیقۍ په سور او تال کې تر ناوخته وغځوله. باز محمد عابد، مشال ریڈیو، پیښور.
اوریدونکو، تیر اونۍ مو د مشهور او تکړه شاعر اقبال شاکر د مرکې لومړۍ برخه واورېده. راځئ چې د هغې مرکې دوهمه برخه واورو. په دې برخه کې ما د هغه نه لومړی دا پوښتنه کړې چې په شاعر باندې خپل چاپیریال څومره اغیز کوي.
اصل کې د شاعر نفسیات دي، پتہ باندھی دد شخصیت، پتہ باندھی دد خاندان، پتہ باندھی دد مرتبی، پتہ باندھی دد معاشی حیثیت اثر خامہ خاوی. نظما پر خیال سرا دوسنی دور شاعران چی دی دیر زیات حسکی او دیر زیات کوشش کی خدا ہوئی د معاشرتی حیثیتونو، دغوی د سماجی حیثیتونو، دغوی د معاشی حیثیتونو، دغوی د مرتبو اثرات په دغه شعر باندې ښکاري. نو ځکه دا شخصیتونه لکه د شاعرۍ په رڼا کې او د خپل شعر په رڼا کې لکه یو شان ته ماته ډېر نه ښکاري. او شته داسې ډېر زیات شاعران چې دغوی شاعري دغوی د ژوند عکاسي ده، دغوی شاعري دغوی د سماج د ژوند عکاسي ده. او په هر حال هغه شان ته نه ښکاري چې څنګه رزلی خان او د خوشحال بابا. زما په خیال سره داسې خلک چرته په صدو کې او په سلو پنځه صدو کې یو پیدا کیږي. د خوشحال بابا په شان او د غنی خان په شان په خلک به پیدا شي انشاءالله په پښتنو کې. ولې پښتانه دا ډېر زیرک کام دی، ډېر ساهو کام دی، ډېر پوه کام دی. او انشاءالله چې وخت په وخت به داسې اتلان او داسې جینیس خلک پیدا کوي.
او اقبال شاکر صاحب، تاسو دا خبر وکړه چې د چاپیرچل او کوم شیان چې په د یو شاعر خو شاید ته یې هغه دغه په شیرونو کې هم راځي. موږ نن سبا داسې شیرونو هم ګورو چې په هغه کې د نوي دور شیان دي. مثلا په ټلیفون باندې یو چا شیر لیکلی، مثلا په کمپیوټر باندې شیر لیکلی، مثلا په میسنجر باندې پیر محمد کاروان شیر لیکلی. نو داسې شیرونه او داسې بدلون تاسو په شاعرۍ کې څنګه ګڼئ؟
خو لکه دا قسمه خبرې زما په شعر کې نه دي خوښې. او یی با لکه پیر محمد کاروان سے ډېر لوی شاعر دی، کاوی لیکلی ما نه دی اورېدلې، زما د نظر نه نه دی تیر شوی. نو یی با خو زما په خیال سره دا شیزونه په شاعرۍ کې، شاعري ډېره نازکه ژبه، ډېره د نننۍ جذبې خبره ده. او ډېر بله شاعري زما په خیال، بلکې زما په خیال نه، زمونږ د مشرانو او د عالمانو په خیال، دا د روزمري او د محاورې او د ژبې د سوچوالي عکس دی. نو زما په خیال چې د ژبې نه بلکې د بلې ژبې ټکي ته سړی لاړ شي او یا نور اصطلاحات پکې راشي، نو د خپلې ژبې اوریجنلیټي او روزمره محاوره او دا سړی نه پاتې شي. نو زما خپل ځان نه خوښېږي داسې. زه په دې دا نوي ګلوکاران داسې داسې شیونه ووایي چې زړه به دې پې خوږ شي، چې دا خو د دې ژبې یا د دې ثقافت یا د دې روایتونو خدمت نه دی، بلکې د دې نه ورته دې ته نقصان رسول دي خپلې ژبې ته، خپل ثقافت ته، خپل بلکې د نوي نسل په ګمراه کولو کې یا د نوي نسل په منفي جذبات را لړزولو کې دغه سیزونه کردار ادا کوي او زما پکې نه خوښي.
اقبال شاکر صاحب یو خبره دا ده چې په دا اوسنی دور کې چې موږ پښتانه د کم حال نه تیریږي، د جنگ جګړو نه تیریږي، دام په شیرونو کې ډېر خلکو راخیستي دي، خلکو پکې دامن پیغام ورکړی، خلکو سولې ته خلک هڅولي دي. ځینې شاعران داسې هم کوي چې داغوی په شعر کې زموږ د ځینو ملګرو خبره ترهګري زیاتوي، لکه هغوی په لوی لاس باندې داسې کوشش کوي چې داسې وښیي چې دا جنگ جګړې چې دی اوس هم یو ډېر ښه کار دی، اوس هم چې دی هماغه کساتل دی چې په جنگ کې بری راوړ. تاسې دا څنګه ګڼئ؟
دا ډېر ښکلی سوال دی بشیر صاحب. خبره دا ضروره چې جنگ چې دی نو دا د انساني تاریخ یوه حصه ده، جګړه چې دا د انساني تاریخ یوه حصه ده. خو جنگ لکه چې په اصولو باندې لکه دا خو د انساني تاریخ حصه ده، دا به کېږي. خو خبره دا ده چې موږ دنیا په تاریخ کې وکتل چې څومره لوی لوی شخړې او کنفلیکټس دي، نو دا په خبرو باندې حل کېږي، دا د برداشت په رویه باندې حل کېږي، دا د خپل حق نه مصلحتا لږ لږ دستبردار کېدو باندې حل کېږي.
او شاکر صاحب، ما ویل چې تاسو مخکې دا خبره وکړه چې شاعران کوشش کوي چې ټولنې ته ښه شعر ولیکي، ښه شعر وړاندې کړي، نو دا ښه شعر څنګه لیکل کېږي، څنګه به لیکو؟
دا ښه شعر د پاره چې کوم عالمانو او مشرانو تعریف کړی دی، کوم ښه شعر هغسې لیکل کېږي چې دا د زړه د تل نه راوځي. دا ښه شعر د پاره اولنۍ خبره انساني جذبه ده، او د جذبې صداقت دی چې دغه خبره د زړه نه راوځي، د خپل ژوند متعلق، د خپل چاپیرچل متعلق، د خپل قام متعلق، د خپل ځمکې متعلق، او بیا دغه شعر د خپلې ژبې د روزمرۍ او محاورې په رڼا کې د تشبیهاتو او استعاراتو سره د سنتونو سره راشي، او په یو ښه انداز کې بیا ادا هم کړی شي، نو دغه بیا ښه شعر بلل کېدی شي. او هغه شعر چې کوم واقعیتي، هغه شعر چې تیوري او دا اوریدونکي په زړه کې یو کیفیت راشي چې دا خو زما خبره ده، نو بیا هغه ښه شعر بلل کېږي.
تم کم سیو سنش مارا مال خورا غلے، تم کم سیو سنش مارا مال خورا غلے، زود کے غم دلدار مال خورا غلے، زود کے غم دلدار مال خورا غلے، تم کم سیو سنش مارا مال خورا غلے، تم کم سیو سنش مارا مال خورا غلے، خورا غلے. چرت په خوب کې راشه مال په خوب رات لکت، چرت په خوب کې راشه خو خبر نن دا صد پارا مال خوب را غلے، خو خبر نن دا صد پارا مال خوب را غلے، زود کے غم دلدار مال خوب را غلے، زود کے غم دلدار مال خوب را غلے، تم کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے، خوب را غلے. زمانو تختو خبره بد خوب زمانو تختو تا چې بما ته ویچارا مال خو راغله تا چې بما ته ویچارا مال خو راغله زود کې غم دلدار مال خو راغله زود کې غم دلدار مال خو راغله تم کم سیرو سنش مارا مال خوب راغل خوب راغل کرات للے نو راغلے بوے ہاغ بے لو زکرات للے نو راغلے بوے سچو دشو انتظار مال خوب راغلے چود شو انتظار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے پسترگو باندھ پوئشو زمار مان زما پسترگو باندھ پوئشو شاکر کی نا پکلارا مال خوب راغلے شاکر کی نا پکلارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے
او دا هم د نجیب عامر په غږ کې د اقبال شاکر یو خوږ شعر ژوند مې د خالونو تور په زړه پورې نیولې ده ژوند مې د خالونو تور په زړه پورې نیولې ده دا مې ډېر د زړه په زور په زړه پورې نیولې ده خدایا د حالاتو د بی وخت مرګ لويرې نه خدایا د حالاتو د بی وخت مرګ لويرې نه خپل نیازبین بچوړې مور پزړه پوره نیولې ده خلق بلا اوس د خایستونو تماشې لذي خلق بلا اوس د خایستونو تماشې لذي مونګل په خوانه اور پزړه پوره نیولې ده ژوند مې د ارمان لزړه نه وته ده بې زړه یما ژوند مې د ارمان لزړه نه وته ده بې زړه یما دا می هسی سوی سکور پزڑ پوری نیولی دی هسی ورطوایم دا گریوان نملا سو باسا هسی ورطوایم دا گریوان نملا سو باسا دا غلیوانه می نور پزڑ پوری نیولی دی او زل زان زیاتا دا شاکر پا خوب مینیم زل زان زیاتا دا شاکر پا خوب مینیم